السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې نن چهارشنبه د غوې څلور وشتمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د مې له 14 نیټې سره برابر ده. زمل علي بشریم تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. افغانستان له پرون ماخوستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته رسېدلی دی. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي کابل او ننګرهار کې د پرونیو بریدونو مسؤلین طالبان دي. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي تیر 8 ساعتونه افغان ماشومانو ته خونړي وو. او د کورونا ویروس په اړه د ملګرو ملتونو د یوه پریکړه لیک متن د دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شوی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي کابل او ننګرهار کې پرونی بریدونه د طالبانو لخوا شوي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل طالبان نشي کولی یوازې د یوې اعلامیې په صادرولو سره دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. ښاغلي صدیقي وویل د سولې په وړاندې دا مهال لوی خنډ د طالبانو جګړه ده، او د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې طالبان د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي هم وویل دوی ته د داعش او طالبانو د همکارۍ حقیقت د داعش د یو شمېر نیول شوو کسانو له خبرو معلوم شوی دی.
گرفتاریایی که در آخر کردیم از گروهی که به نام داعش است نماینګر توانی
دی وای مونږ چې ورسېو کې ځینې کسان نیولی راته ښکارا شو چې داعش او حقانی شبکه یو بل سره همکاري لري. شوی برید یو جنگی جنایت دی او خی چې طالبان هغو هوکړو ته ژمن نه دي چې کړی دي. طالبانو دا ژمنې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو نقص کړی دي. مونږ په ډاډ سره ویلی شو چې د دې برید مسؤل طالبان دي
و مطمئنن کې مسؤلیت عزیزه ما به طالبان میدانیم.
طالبانو د کابل او ننګرهار په پرونیو بریدونو کې چې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل لاس لرل رد کړی دي. طالبان ادعا کوي چې افغان حکومت د داعش پلوي کوي. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تیر 8 ساعتونه افغان ماشومانو ته ډیر خونړي وو. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر تیموتی بیشپ د کابل پرونی برید ته په اشاره لیکلي د زیږیدلي ماشوم لومړنۍ شیبې باید د مور په غېږ کې تیرې شي، نه د ډزو او باروتو په اور کې. ښاغلي بیشپ ویلي کابل کې پر پرونی بېرحمانه برید سربیره فراه، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې هم بریدونه وو ماشومان وژلي دي. د ماشومانو د ساتنې نړیواله ادارې ویلي داسې حال کې چې نړۍ له کورونا ویروس سره پر مبارزې بوخته ده غواړي چې افغانستان کې د جګړې ښکېل خواوې جګړه ودروي. طالبان وایي د افغان حکومت لخوا د زندانیانو د ازادېدو په اړه ورکړل شوی لست نیمګړتیاوې لري او د زندانیانو د پیژندګلوۍ جزئیات پکې نشته. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي لست کې د ورکول شوو کسانو له ډلې یو شمېر لا درک دي او ځینې یې هغه کسان دي چې داعش وژلي دي. ده ویلي طالبانو په دې وروستیو کې د افغان حکومت 216 زندانیان آزاد کړي او په خبره یې افغان حکومت باید پر یوې او بلې پلمې د سولې د هوکړې په وړاندې خندونه جوړ نه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا 295 تازه پیښې ثبت کړي دي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پیښې د څه باندې 600 مشکوکو ناروغانو د معاینې په پایله کې ورته معلومې شوې دي.
په تېر 4 ساعتو کې 619 خبرونه په افغانستان کې چک شوي چې د هغې د منځ نه 295 مثبت واقعان اخیستل شوي. دا خپله ښیي چې تر اوسه تحلیل چک دی. 15 ژوندانو خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. 23 تنه روغ شوي دي. په دې سره نو افغانستان د مشترکو اوسه 5226 مثبت واقعات کې 82 فوتي واقعات او 614 ناروغانو چې پرته روغ شوي.
له دې سره عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا له خلکو وغوښتل چې له کورونو په اسانه ونه وځي او ټولنیز واټن مراعت کړي. وزارت وایي د شپو ورځو کې د کورونا ویروس د ګواښونو په اړه د خلکو بې پروايي بیا زیاته لیدل کیږي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. د کورونا وایرس د وبا په اړه د یو پریکړې لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوه. د دې پریکړې لیک په مسوده کې د امنیت شورا د غړو ترمنځ د روغتیا د نړیوالې ادارې د یادولو پر سر اختلاف و، خو کېدای شي چې دا د دې پریکړې لیک د تصویب لپاره وروستی چانس وي. چین غواړي چې په پریکړې لیک کې د روغتیا د نړیوال سازمان یادونه وشي، خو د امریکا متحده ایالاتونه بیا دا کار نه غواړي. د پریکړې لیک نوې مسوده پرون سه شنبه د جرمني او استونیا له لوري وړاندې شوه. دا پریکړې لیک د افغانستان په شمول د نړۍ په ټولو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. واسیلی نیبنزیا پرون سه شنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې چې روسیا پکې د ویټو حق لري د بندیز د لګولو په تصویب کې ستونزه ولري. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونه په اکتوبر کې پای ته رسیږي، خو امریکا غواړي د ملګرو ملتونو له لوري پر ایران د وسلو پر پلور بندیز اوږد شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد به یې له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي چې دې هدف ته ورسیږي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشره وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2020 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا وایرس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا یې اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. کریستالینا جورجیوا دا خبره پرون سه شنبه له واشنگتن څخه په یو ویډیو کانفرنس کې هغې غونډې ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له لوري په لندن کې جوړه شوې وه. دې وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلي معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې اټکل کېده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. په دې ورسته کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو سره افغانستان له پرون ماخوستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې د ورستیو حملو عاملین د بخښنې وړ نه دي.
دغه پیښو عاملین په هیڅ وخت او په هیڅ شرایطو کې بخښنې وړ نه شي
ګرځېدلی. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د دولت لخوا ویشل کېدونکې ډوډۍ ډېرو بېوزلو کسانو ته نه رسیږي.
مونږ چې ګورو د نمبایانو مخې ته ولاړ یو، اته او نهه کاټه سراپان نه ځي او ډیګۍ خلاصوي وروره او ډوډۍ چوړي.
د امریکا د بهرنی چار وزیر اسرائیل ته رسیدلی ټاکل سوی د اسرائیل نوې ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام او همداراز ژوند په شیبو کې پروګرام خپریږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرشغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکوي. دا خبرې د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي راډیو ته وکړي. ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر کړی او دا ورسته له هغه چې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې بریدونو زور واخیست، خو طالبانو بیا پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. نور جزئیات د ناجیه صاحب په راپور کې.
په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالي ډلې به د هیواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نه شي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس مهال له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته ګرځېدلي دي. د تهاجمي عملیاتو لپاره یو شمېر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې به د هېواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نه سي. په هغوی به تهاجمي بریدونه وسي. دغه تهاجمي بریدونه به د هوا او ځمکې له لارې ترسره سي.
له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل له تېرې شپې راهیسې افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه وتلي او په وینا یې تر دې وروسته به قضیه متفاوته وي. ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته پر طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو امر وروسته له هغه ورکړ چې د کابل په ګډون د هېواد په بېلابېلو برخو کې خونړي بریدونه زیات شول. د کابل په دشتې برچي سیمه کې وسلوالو پرون سلبستریز نسایي او ولادي روغتون باندې حمله وکړه. د ننګرهار د کوز کونړ خېوې ولسوالۍ کې هم په همدې ورځ د یو سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګې برید وشو چې په دې دوو بریدونو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شول او تر نوی زیات ټپیان شول. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماخام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسول طالب او داعش ډله یاد کړه او ویل تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي. خو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل ادارې په غاړه به وي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي نن چهارشنبه په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل طالبان سولې ته ژمن نه دي او د سولې پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي.
د طالبانو انکار د هغه بریدونو نه دوی ته برات نه شي ورکولی. اصلي خنډ د سولې په پروسې کې په تېرو څو کلونو کې یوازې د طالبانو ګروپ دی. د افغانستان دولت په هر وخت کې او خاص کر په تېرو 50 کلونو کې هر وار د طالبانو دا غوښتنه کړې چې تاسو راشئ د افغانستان د خلکو دا غوښتنه ومني چې سوله وکړي او جنګ ختم.
وروسته تر دې چې د کاپ پر لسمه یا د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ افغان چارواکو ویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي. خو په دې موده کې د افغانستان حکومت ادعا کړې چې طالبان تاوتریخوالی زیات کړی او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یې تر پښو لاندې کړې، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي د سولې د خبرو اترو پر نږدې کېدو سره دا ډول احساساتي پریکړې د سولې پروسه زیانمنوي. پخوانی جنرال او پوځي کارپو امرالله امان وایي دغه بریدونه د یو شمېر کړیو لخوا تنظیم شوي او هڅه دا ده چې د سولې په پروسه کې خنډونه رامنځته کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. و مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټن ځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکړی دی. د کابل په لویدیځ دشتې برچه کې د ښځو او نویو زیږیدلو ماشومانو پر سلبستریز روغتون او د ننګرهار پر شیوې ولسوالۍ کې د جنازې پر لمانځه بریدونه په کور دننه او نړیواله کچه له سخت او توند غبرګون سره مخامخ سوي دي. د افغانستان ولسمشر دا برید وحشیانه او غیر انساني بللی دی او ترخوا یې د غچ اخیستلو امر کړی دی. امریکا، اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ او د ګاونډیو پاکستان او ایران په ګډون ګڼو هیوادونو دا برید کارغېن عمل بللی دی. په دې اړه امید زهیرمل نور حال راکوي.
د سوشن بی پورس په کابل کې د برچی په ملي سلبستریز روختونو برید چې خزیونه وزګیدلې ماشومان پکې ووژل شول او تر خوای د ننګرهار په خیوی ولسوالۍ کې د جنازې لمنسکون کو په نخه کول هغه پیښې دي چې تون خبرګونونه یې راپارولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه په خپل پیغام کې د برید د طالبانو او داعش کار وباله او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره له دفاعي حالت څخه یرغلیز حالت خپل کړي. د افغانستان له حکومت سربیره د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو لخوا هم د دې برید په اړه تون غبرګون ښودل شوی دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د برید یو نه بخونکی جنایت بولي. د دې کمیسیون وایاند او کمشنر شکر الله مشکور د جهار شنبی پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل لوري باید ملکي ځایونه او خلک په نښه نه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه پیښې په کلکو ټکو غندي او د جنګ له خواوو څخه غوښتنه کوي چې په خپلو جنګي تکنیکونو او برنامو کې د بشردوستانه نړیوالو اصولو ته ژمن پاتې شي، ملکي وګړي ملکي ځایونه په نښه نه کړي. دا ځکه د دغه پیښو عاملین په هیڅ وخت او په هیڅ
حزب اسلامی هم په اعلامیه کې د کابل او ننګرهار په ګډون په لغمان، خوست او بلخ کې وروستۍ پیښې غندلي او سملاسي د تاوتریخوالي د کمولو او بین الافغاني خبرو د پیل غوښتنه کړې. یو شمېر ګڼو نورو سیاسیونو هم ورته څرګندونې کړې دي. خو افغانستان د باندې بیا د امریکا متحده ایالاتو اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما، ناټو، د روغتیا نړیوال سازمان، ناروې، کاناډا، فرانسې، ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم د دې بریدونو په اړه خبرګون ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ننګرهار او کابل کې شوي بریدونه غندلي او وایي تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوي، دا هیواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. پومپیو له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې په ګډه او همکارۍ سره د دې بریدونو عاملان د عدالت میز ته راکاږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم ورته خبرې تکرار کړي او زیاتوي په افغانستان کې د میندو زیږیدلو او نازیږیدلو ماشومانو په ضد نه بیانېدونکی تاوتریخوالی او دغه راز د جنازې په مراسمو برید سختې کارغیرانې کړنې دي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د بریدونه غندلي او له افغانانو څخه یې په خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم د برید غندلی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په حواله یې لیکلي. هغوی چې دا بریدونه کوي ځواب به یې ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم کابل کې پر زیږنتون برید غندلی او وایي روغتیایي کارکوونکي باید پنخه نشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر شاه محمود قریشي په حواله ویل شوی د دې بریدونو د غندنې ترڅنګ له یو باثباته افغانستان ملاتړ کوي. په کابل کې د ایران سفارت هم ویلي داسې مال چې افغانستان له کورونا سره په سخته مبارزه کې دی تاوتریخوالی باید راکم شي. په کابل کې د ناروې، فرانسې، کاناډا او جرمني سفارتونو سربیره د بخښنې نړیوال سازمان د لویدیځې آسیا څانګې هم د برید غندلی او وحشیانه عمل یې بلل دی. په کابل او ننګرهار کې په پرونیو بریدونو کې نږدې 40 تنه ووژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر کړی دی. اشرف غنی وروسته تر دې له ځواکونو د تهاجمي بریدونو غوښتنه کړې ده چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون برید وسو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو. په دې دواړو پیښو کې شاوخوا 40 ملکیان وژل شول او نږدې 90 تنه نور ټپیان شول. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې پر غاړه دي. د دې خبرو اغیز به پر سوله څه وي؟ احمد شیبر د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او لومړی یې دا پوښتنه کړې چې د سولې هڅې به ګډې وډې سي که نه.
د سولې خبرې هغه مهال ګډې وډې یا ټکنۍ کېدلی شي چې کله دواړې خواوې ژمنتیا ولري. د سولې دپاره افغان دولت خپله ژمنتیا وښودله، نه دفاعي حالت هم لاړله، په وار وار یې طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د روژې مبارک په میاشت کې په ځانګړي ډول د اوربند غوښتنه وکړه. د دې ترڅنګ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي دپاره د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه. اما طالبان هیڅ ډول توافق ته ژمن پاتې نه شول. هغو په امنیتي او دفاعي سکتورو باندې خپلې بریدو ته شدت ورکړ، په عامه خلکو باندې، په عامه ځایونو، په جنازو زو کې پر وختونو باندې بریدونه پایل کړل. دلته د افغان حکومت بیا مسولیت ګرځي چې اگر د خپل سرتیرو د خپل ولس د ساتنې په مخه په ترهګرو یا طالبانو باندې په مستقیم ډول تهاجمي حالت تولار شي. کچې د تهاجمي حالت تولار نشي، طالبان سولې خبرت تر اوسه هیڅ ډول ژمنتیا نه د خولې او فیصدم، او دا ښایي چې بیا د افغان حکومت کمزوري وخی او د افغان حکومت په ځانګړي ډول دفاعي او امنیتي ځواکونه او ولس به د مرګونو شاهدان وي، د قربانۍ شاهدان به وي. نو زه فکر نه کوم چې ولسمشر دغه اعلان دی د سولې خبرې ټکنۍ کې، ځکه یوه خوا چې طالبان دي هغه سولې ته تر اوسه پورې هیڅ ډول تعهد نه لري او په بشپړه توګه په خپل ټول توان، په خپل ټول قوت بریدونو، حملاتو، همدارنګه تاوتریخوالي ته شدت ورکړی دی.
آزاد صاحب، امریکا چې کله د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ له طالبانو سره، تر هغه وروسته بیا بیا هم طالبان هم افغان حکومت هڅولی دي چې د دې تړون ژمنې پر ځای کړي، او په دې برخه کې که څه هم ځینې هڅې نیمګړې مخته تللي دي خو بیا هم ګام اخیستل شوی دی. اوس چې جګړې تودې شي، فکر نه کوي چې امریکا د خپلو ژمنو له مخې ممکن پر افغان حکومت فشار راولي چې د سولې لپاره هڅې زیاتې کړي نه د جګړې لپاره.
متحده ایالاتونو په افغان حکومت باندې خپل ټول فشار راوستی دی، حتی د داخلي سیاسي جنجالونو تر حل پورې $1 میلیارډ کومکونه هم ځنډولي دي. دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي، نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار وال کړي، دوی باید په طالبانو باندې فشار وال کړي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دوی توافق کړی دی او دغه توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده، که څه هم ټولې مادې طالبانو د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځنی سوي ده چې دوی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان د خوا توافق مات سوی دی، نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چې هغه په طالبان باندې فشار راولي. افغان حکومت د دفاعي حالت ته تهاجمي حالت ته ځي، اما طالبان په تهاجمي حالت کې و، یو خپل بریدون د شدت ورکړی، تاوتریخوالي کې کمښت نه دی راوستی.
په تیر نږدې یوې لسیزې کې تقریبا هر پوځي چارواکی که وشغوي همدا وایي آزاد صاحب چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري، نو پر جګړې ټینګار ستونزې هواروي که زیاتوي.
که یوه خوا جګړه کوي تا وژني، دا بیا شونی نه ده، امکان نه لري چې بله خوا دې ورته کښېني، که هغه د افغانستان دفاعي او امنیتي سکتورونه وي او هغه که افغان ولس وژنوي، نو بې له شکه چې جګړه د حل لاره نه ده. خو بله خوا تر اوسه پورې 1% ژمن نه ده، یعنی طالب تر اوسه پورې د سولې دپاره، د سولې د خبرو دپاره یو ګام هم نه دی اخیستی. هغه څه چې کړي دي، هغه بریدونه چې دوی درولي دي، هغه یې په بهرنیانو په ځانګړي ډول په امریکا نو درولی دی، چې د افغان ولس ته لا ډیر تاوان رسولی دی. مخکې خو د افغان پوځیانو تر څنګ امریکایانو هم په ځینو بریدونو کې د افغان دولت مرسته کوله، هغه مرستې هم ودرېدلې، او افغان دولت په ځانګړي ډول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه یوازې ورته پرېښووله، او طالبان په ټول شدت باندې په عامه ځایونو باندې بریدونه کوي، په افغان امنیتي دفاعي سکتور باندې بریدونه کوي. جګړه بې له شکه چې د حل لاره نه ده، اما که چیرې بله خوا مخالفه خوا هغه چې د افغان دولت سره د افغانانو سره جنګېږي، هغه خپل جګړې ته شدت ورکوي، نو دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د هغو باندې په خپل ټول شدت باندې وجنګېږي، تر څو هغه بیا دې ته مجبور سي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
دا ازادي راډیو د تاسو د پوهنتون د استاد نجیب آزاد څرګندونې اوریدي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیس مرغله ازادي راديو اوري په کونړ کې د ولسمشر د امر پر اساس پر غریب خلکو د وچه ډوډۍ د ویش پروسه پیل شوې ده، خو خلک شکایت کوي چې ډوډۍ په واسطه لرونکو خلکو باندې ویشل کیږي. په دې اړه تفصیل د روح الله انوري پر راپور کې اورو.
په کونړ کې غریب او د کرونا وایرس د نخ پرېدو په قرنټین کې بیروزګار شوي کسان شکایت کوي چې ولسمشر د دوی په نوم د وچې ډوډۍ د ویش پروسه پیل کړي، خو د دوی پر ځای کارتونه واسطه لرونکو او بډایه کسانو ته ورکول شوي دي. د دمکلی اوسیدونکی رحمان الله وایي خپل هم ناروغ دی، کار روزګار نشي کولی، او کور کې دوه بچي په کینسر ناروغۍ اخته دي، نه هغوی ته د ډوډۍ اخستلو وس لري او نه هم د درملو، خو بیا هم چا د ډوډۍ پولیس کې نوم نه دی لیکلی.
او دا خلک ډوډۍ خلکو لور کوي، خو ټول مالدار خلک اخلي، فرید سیلډه خوشان نه ورکړي، مسافر ټول بنگلو والا دي، ملکان نه ټول هغه اخلي. خپل دوه مریضان لرم په کور کې، خپل ډېر غریب یم، پیشي او وس هم نه کیږي، امول څوک نه راکوي، نظر مې خراب شوی دی، سرکار مې ډېر بس بد حالات یو، نور بسي جوړ ما ته ویل وایي مالک پسې ورشه، مالک پسې ورلم، هغه به یو پسې ورشه، کله بل پسې ورشه، ملکان کم مالک پسې باندې ورشه.
فرید الله هم وایي د وچې ډوډۍ د ترلاسه کولو کارتونه مستحقو کسانو ته نه دي ورکړل شوي.
اکثره چې موږ ګورو دا کارتونه داسې سرافانو او د پیلډرو والا داسې خلکو ته توضیح شوي دي، داسې غریب غربت ته نه دي ورکړل شوي. چې دا اوس چې تا چا سره دغه وکړه، دا دوه مریضان کینسل په کور کې لري، او د ملک خواله ورغلی، هغې ورته ویل ته زما په ساخه کې نه، دا څه ساخه ده، خو ته خپله کور یې وګوره، زه یې وګوره، سترګې کار نه کوي، دغې نه کوي، یو کارت یو حق څوک غریب له نه ورکوي. او هغه خلک اخلي، موږ چې ګورو د نمبایانو مخې ته ولاړ یو، اته او نهه کارټه سرافان نه ځي، او ډیګۍ خلاصوي وروره، او ډوډۍ چې وړي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې د وچې ډوډۍ د ویش په کارتونو کې یو څه ستونزې شته، خو د غریبو او مستحقو خلکو معلومولو د پاره یې د نانوایانو دوکانونو کې لیستونه ځوړند کړي او که د غیر مستحقو کسانو نمونه لیکل شوي وي نو خلک ترې لرې کولی او پر ځای اړ کسان معرفي کولی شي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې 15,400 کورنۍ ته 950 نانوایانو سره قرارداد شوی دی او هرې کورنۍ ته د ورځې 10 ډوډۍ توجه شوي. د هر نانوای له پاسه موږ یو نظارتي کمیټه ټاکلې ده چې په هغې کې مسجد ملا امام دی، مدني فعال دی، د ګزار دی، یو د ولایت نماینده هم دی او مستحقینو شمیر به ګوري. که څوک مستحق نه و هغه به ویستل کېږي له لیست نه، کارتونه به تیا کړو، په عوض به یې په هماغه ګزار کې د هماغه نانوای ته مستحق خلک پاتې و له لیست مهاجر.
په هیواد کې د کرونا وایرس د مخنیوي او کنټرول لپاره په اکثرو ښارونو کې قرنټین ولګول شو چې دې سره بې شمېره کسان بیروزګاره شول. دغو بیروزګارو کسانو او کورنیو سره د مرستې په موخه ولسمشر هر ولایت کې د وچو ډوډۍ د ویش پروسه پیل کړه چې د دې دپاره د کارتونو ورکړې او د مستحقو کسانو معلومولو کار ملکانو د ګذر وکیلانو او قومي مشرانو ته حواله شوی دی. د غریبو او بیروزګارو خلکو په وینا چې د دوی نمونه د وچې ډوډۍ په لیستونو کې نه دي لیکل شوي او پر ځای دولتي مامورین، واسطه لرونکي او نور کسان لیکل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت باچی د ازادي راډیو ته د پیغام پرېږدم. د کورونا په نامه ټول افغانستان ټولو ولایتو ته مرستې راغلي دي، لیستونه مې نشته شوي دي، غریبان په تمه دي چې نن یا سبا خو ټول خلک په یوه ګوله ډوډۍ پورې اریان دي. حال داسې شی نه لیدل کېږي. زموږ وکیلان صاحبان، والي صاحب، سیاسي ټول کمپاینونه کوي په یوه په بل نامه، هغه دي و دغه دي را روان دي. حال داسې د کورونا استر د پاره په میلیونو افغانۍ رالی، هغه افغانۍ به تر دې نفره کېږي چې هغه خلک چې ټول یا د خاله یا د ماما یا د کاکا زامن له یو ځای راځي هغو ځایي شکار کوي. ای مشرانو، دغو ته مخه مه ورکوئ، د دغو مخه را وګرځوئ.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا غمز مهیبین یو، زه د مهیبینو ماشینه نظامي مهیبینو ماشینه نه اوازه کوي. زموږ د وزیر صاحب سم دا غوښتنه ده په هلمند کې ډېره ګډوډي ده، رشوت اخته کېږي. په کتابچه کې 15,000 افغانۍ ورنه کې ماشینه اوازه کوي. په ریاست کې هم دغسې غلای شروع دي، قومندانان هم دغسې دي. موږ څه وکړو؟ موږ چاته ولاړو؟ موږ نظامي مهیبین
ازادي راډیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن ایران تورن کړ چې له خپلو منابعو په استفاده تروریزم ته لمن وهي. د مایک پامپیو په وینا ایران دا ورانکارانه هڅې په داسې حال کې کوي چې خپل خلک یې د کورونا ویروس د وبا له کبله کړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په یو ورځني سفر اسرائیل ته ولاړ چې د ایران تر څنګ پر نورو موضوعاتو له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړي. د اسرائیل سره درې اعظم د ایران پر وړاندې د امریکا د کلک دریځ ملاتړ کړی دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن سهار بیت المقدس ته ورسید چې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د اسرائیل د نوي حکومت له نورو مشرانو سره په منځني ختیځ کې د ایران پر فعالیتونو خبرې وکړي. د دوی د خبرو په اجنډا کې د سوریې شخړه، د کورونا وبا او نور موضوعات شامل دي. مایک پامپیو مخکې تر دې چې له صدر اعظم سره د تړلو دروازو تر شا خبرو ته ولاړ سي، د اسرائیل پر هغو پلانونو بحث ونه کړ چې غواړي په لویدیځه غاړه کې د یهودانو میشت ځایونه او نورې ساحې په خپل قلمرو پورې ضمیمه کړي، خو یو وار بیا یې پر ایران انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل ایرانی چارواکي حتی د کورونا د وبا پر مهال هم په نړۍ کې ترور ته د لمن وهلو لپاره د آیت الله د رژیم له منابعو ګټه اخلي. د هغه اشاره د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای ته وه. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې واک ته ورسېد او وروسته یې امریکا د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه وویسته او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. ایران د هغه تړون له مخې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. مایک پامپیو په یوه خبري کانفرنس کې چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تر څنګ ولاړ وو وویل د هغه کمپاین هدف چې موږ یې یوه برخه یو د هغو منابعو کمول دي چې آیت الله یې په اسرائیل او په ټوله نړۍ کې د زیان رسولو لپاره په واک کې لري. دې کمپاین ښه نتیجه ورکړې او کامیاب دی. موږ به پرې ولاړ یو. لا هم د ترسره کولو لپاره کارونه شته. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل اسرائیل ته د مایک پامپیو د یو ورځنی سفر د امریکا او اسرائیل د اتحاد پیاوړتیا ثابتوي. نتانیاهو د ایران پر وړاندې د واشنگتن د روان فشار ستاینه وکړه. بل مسله چې زموږ سیمه یې نه آرامه کړې د ایران دوامدار تهاجم او ترور دی. غواړم د ایران پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ستاسو پامپیو او ستاسو د ادارې د غوره کړي قوي دریځ ستاینه وکړم. پامپیو او نتانیاهو به پیشغل سوی لویدیځ غاړه کې د اسرائیل له خاورې سره د یهودانو د میشت ځایونو د زمیمه کېدو پر موضوع هم خبرې وکړي.
تاسیز مرجغ له ازادي رادیو اوري اوس هم وخت را رسیدلې چې د خبرونی په دې دوه منیمای کې د مهم خبرونو لنډیز له اسد الله الدین څخه واورو.
د افغانستان ولسمشرۍ مانی وای کابل او ننګرهار کې پرونی بریدونه د طالبان لخوا شوې دي. د ولسمشرۍ مانی ویان صدیق صدیقی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل طالبان نشي کولای یوازې د وی اعلامیه په صادرولو سره د بریدونه کې لاس لرل رد کړي. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تیر 8 ساعتونه افغان ماشومانو ته ډیر خونړی وو. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر تیموتی بیشپ د کابل پرونی برید ته په اشاره لیکلي د زیږیدلي ماشوم لومړنۍ شیبې باید د مور په غېږ کې تیرې شي نه د ډزو او باروتو په اور کې. طالبان وایي د افغان حکومت لخوا د زندانیانو د آزادېدو په اړه ورکړل شوی لست نیمګړتیاوې لري او د زندانیانو د پیژندګلوۍ جزئیات پکې نشته. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي لست کې د ورکول شوو کسانو له ډلې یو شمېر لا درکه دي او ځینې یې هغه کسان دي چې داعش وژلي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا 2095 تازه پیښې ثبت کړې دي. د کورونا ویروس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشر وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2020 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي ځکه چې د کورونا ویروس خپرېدا تر هغه څه چې په خوا یې اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی.
تاسی ازادي رادیو اوري. د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د ځانمرګ برید د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښې ډېره مرګ ژوبله د ډزو له امله رامنځته سوې ده. دوی زیاتوي د سیمه ییزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړپوړو کسانو قومندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځانمرګ برید وروسته پکښې د دوی ساتونکو ډزې وکړې چې له امله یې د پیښې تلفات زیات شول. د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپیسي کسان د دغې پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي. په دې اړه سهرګله میرزی راپور جوړ کړی دی او تر هغه وروسته به د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او همداراز د بشري حقونو پروګرام خپور سي.
د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د ځانمرګي برید د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښې ډېره مرګ ژوبله د هغو ډزو له امله رامنځته شوې چې له ځانمرګي برید وروسته وشوې. دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړپوړو کسانو، قمندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځانمرګي برید وروسته په کې د دوی ساتونکو ډزې کړې چې له امله یې د پیښې تلفات زیات دي.
عبداللہ صبح سلورم صاحب کے والاڑوں منو دی ٹیم کے انفجار ہو انفجار ہو یو ٹیم دنیا قیامت شو تورتم شو ٹوٹ تورتم شنو ہر طرح خلق پرات ہو بس یو گڑ بڑ حالات ہو دی ٹیم کے ڈزے شروع ہوئے ڈزے شروع ہوئے دس یو ڈزے ہوئے کہ ہر طرف نہ ڈزے ہوئے زیادہ تر زمین داغور کے تلفات انفجارات نہ کم پر ڈزو ڈزے خر لگی دی
نو زما عبدالقادر شاہ نوم دے زمین ترور زے لگے دلے دے امال تا دی خیوی پ حادثہ کے سمر چھ دی انفجار کی تلفات ور کڑے دا غیب غینا یو په درې چاندا نو دی ډزو کې لګیدلې دي. ما په خپل په دې سرګو باندې ولیدل دوه دوه ډزې پنځه پنځه ډزې یو یو ډز لګیدلې دي یعنی حتی چې ماشومان هم پکې دي.
د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیر ورځې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپي شوي کسان د دغه پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي. دوی وایي د دغه پیښې جدي او اړخیزه څېړنه دې وشي او د قربانیانو د وینې د هر څاڅکي پوښتنه دې وشي. له دې ډلې دوه تنه د پیښې ټپي شوی قرباني خانجان او په پیښه کې د پنځو وژل شوو کسانو د کورنۍ غړی فضل الدین ازادي راډیو ته وویل
زه خانجان خبرې کوم ورته شوي نه ویل چې دغه وتړی نیت وتړی او کنه ټیم پوره دی او خلکو دغه وتړل نیتونه او ګرام سره چې کمونو زه پکې اول دغه شو مسته وغورځېدم چې څنګه چې ما وګتل نو بس دا د بمونو شغلې کېدلې دا دا او چې دا خلک چې ما ولیدل از برای خدایا نو دا خو دغه کار نه و د مسلمانۍ.
ما نوم فضل الدین دی، د 22 سالۍ په دې